ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا میم سلامونه ومنه ځوان فکر پروگرام دی ز فرید سیال پکې د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت استاسی قربانه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي رادیو مشال څنګه سره پیوي ځنګړي مرکه کې ویلی په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وی چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي دغه خبره کې چیرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوې دي د خبرونې په پیل کې ورزو د ازادي ریډیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده
ایران کې انقلاب راغله ما هو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موته او څومره پر پروګرام د خلاف او فوج تعلیم یې باندې پر تعلیم یې باندې تعلیم وخت نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوریت عمل کې کوم ډول تبديل راغلی وشل کا جب نتیجہ کدا طور تر دیرا غلی دا لہذا دا دنیا باندې سخت را غلی دا چې دی هر خبره یک دم پورته کی او سبای په دې باندې منی نه نه پورته کی به د اوې پرې نه دی خبره دا چې ماحول برابر کی حالات سره برابر کی یقینا د امارت اسلامی لډیر زمانه نه چون په افغانستان کې یو کلیدی رول دا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ د دنیا سره چلو موږ د دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شنه په دغه ضرورتونو ته هغه پوهیږي کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوند په فلسطین باندې په غزه باندې په مرانه کېږي او په دې کې به 20,000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یې مې دی ویو د هغه په باره کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچی جرم ده سبق نه کوي نسل خو ده خامس سوچو کې کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې انسان سره څه وکړي په ګوانټانامو کې انسان سره څه وکړي په باګرام کې چې کوم ځای خاني باغی کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم ځای خلکو سره څه کړی دي په بوغریب جیل کې خلکو سره څه کړی دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نو اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول غواړي او یو برحدیت دی لا نه دی رسیدلی او وګورئ یو وخت نو دی هغه مخ چې کوم یو حال وو جوړ کی چې دا افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبر چې یو ملک تاسو پرې ته خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکي او بغیر دی یو فشار نه دی خپل سفر مو خو نه وساتي دا ټول معاملې باندې پوهیږي دا څنګه چې دی نه پوهیږي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې د دې تر څنګ د خغلی مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2008 کال راهیسې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی نجونې د خونځي او سربیره له پانتونیو زده کړو هم راګرځول شوې دي نن به په پروګرام کې د خغلی مولانا خبرو ته د خبرګونو سربیره پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو مېلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان عمر خیل او ایسا څرګنده هم درنګه د پانتون محصلان هریا وسوریا خان او نوریا هاشمی د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې راسره وی تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی سوریا جانې کته موږ سره تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته په پیل کې خپل نظر دې راته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وای دی افغاني په توګه کله شې د خبرې دی واره دی یاده هغه انجلې په توګه چې له تحصیل محروم ده څه فکر کوي
سلامونه علیکم هله تاسو څو پرمن ټول فنکارانو ته درنو ملمنو ته څه زما غږ اوریدو ته مننه ستاسو د بلنن یو افغان په هیڅ بیا د یو انجلی په هیڅ یو ماستر په هیڅ کومه باندې تعلیم دروازه باندې شي ویری مولانا فضل الرحمن دی خبرو ته په خبرګون سره زه به دا خبره وکم چې زنه پوهیږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورتهوالی باندې یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانینو او اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. دا هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورتهوالی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي، بل دا چې دا انجونې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکې یعنې د افغانستان انجونې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي یا په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ اوس خو زه د دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په هیڅ باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بل چا حقوق سره وږي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هیواد د خلکو د وګړو سره دی ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله، د فلسطین د خلکو طرفداران موږ هم یو. که چېرته د دوی اسلامیت، د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې خوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار، د افغانستان د خلکو مسایل، دا یو خواته د پرېږدي. دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم، زه دا خبرې د کول هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي، یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دی هغه فیشه خانې دې بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصخانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دي وګوري خپل، چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند کړي، بیا دې راشي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دې خبرې وکړي. ځکه چې د دوی په خپل وطن کې، د دوی خپل هېواد کې، د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه چې خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم اساس باندې، په کوم جرایم باندې؟ دوی له چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ موږ چاته نه دي ورکړی دا حق، موږ خپله حق خپله غواړو.
مده نصره جانی کور ودان، نوریه جانی تاسی ترازم، لطاسی مورم ساسی خبرگون دغی ترگنده ونو تا چوا؟
سلامون احترامات طولو آوریدون کم ملمانو تا تاسو تا مرونه کم منگم دا چانس را که خپل نظرون لطاس را شیرک کم. پرون میتی دی مولانا فضل رحمان خبری واوری دی واقعا ډیر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي وي، ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کړ، کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه وسو ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بده خبر ده. اصلا موږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی موږ په اړه خبرې وکړي، موږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړو. خدای موږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستې دي. نو موږ بل اولویت داره چې موږ له پاکستان نه موږ راشل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره موږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره موږ زلزله ځپلي لرو، هغوی موږ پرېږدو، موږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا هېڅ موضوع موږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د پوهنتون دوی د فلسطین کومک غواړي، نو موږ دې نه مخکې موږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ور پوره کړو. بیا هغې نه چې کله موږ راووتلو، بیا د فلسطین موضوع ته مختص
مننه مننه نوریه جان تاسو به سره وګرځم څرګند سب ک تاسو ترا شمه د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو د ویلی د چنړی نور ستونزې لا ډیر زیات دي او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړی ده د دې ځې چوي نړی د خزو د حقونو د افغان خزو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعات باندې ډیر تمرکز وکړي خدای شو فلسطین ته وګوري چاله څومره انسانان وجل کیږي ستاسو په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محروم دي ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي کاغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کیدله او که اوس په فلسطین کې جګړه ده اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کیږي فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کیږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي
ډیره مننه تاسو ته ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه هیله ده ښه وخت به ولرئ که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسیږي د افغان نجونو د زده کړو مسله ما پان عموما د زده کړو په تړاو یو ورځ ځنډ مناسب نه دی دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاست ولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی توخت ورکړل شي په دې تړاو هغه کړنلار چې دوی جوړي په هغه په دوامدار توګه کار وکړي زما نظر بدای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار دي چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې دوه نیم کال شاوخوا پوره کیږي نو یوادوالو ته افغانانو ته یو دغه وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوې په دومره وخت کې نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي
باندې څرګند صاحب سوریا جان بیرته تاسو ته راځم دغه خبرو ته په پام کمی څرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې له دې چې کابل ته راشي کړی دی او یادونه یې کړی دا د نړۍ توجه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل خوده لیدي اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسو خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه ښوونځي او تتللی شي نه مکتبون تتللی شي خو په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو یوازې نجونې نه بلکې هلکان هم په پام کې ونیسو څومره امکانات وینې په دغه وضعیت کې د زده کړو او د تعلیم د ادامې لپاره یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیسو
زه فکر کوم دا خبرې څونه ډیریږي د دوی دا ورتوالی او دغه کارونه چې د منطق خبرې دي هیڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصول باندې ولاړ دی دا هغه امکانات یا هغه امیدونه چې موږ درلودل یا هیلې چې وي هغه نور هم له منځه وړي نو کچا د یو چا ته چې نه وې دا غي په خبرو په مقابل کې غبرګون نه خې هغه د خپل ځان د خبرې نشي کولای نو طالبان چې د دې په مقابل کې بدون د غبرګون نه لري د خبرو ته کوم اصل عمل نه لري خودلې او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې د خبره کړې ده نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بده نو بادران چې هم د پاکستان هم د پاکستان خلک دي د ایسای خلک دي چې دوی دونه قدرت سره دا خبرې کوي مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم د نجونو د کار کول د خلکو کار کول دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وویل هغوی کوي هغوی به دې ته اجازه ورکوي دوی به ورته اجازه ورکوي که چېرته پاکستان آیسا ورته اجازه ورنه کړه دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دې ته یم چې افغانستان که واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی ده افغانستان آزاد دی افغانستان آرام دی امن دی پکې مونږ څه لرو مونږ خپلواکي لرو مونږ چا د لاس لاندې نه یو مونږ په خپل خبره یو په خپل لاس یو خپل د ستراتیژي مونږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي خبرې کوي او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناستدي هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي د عکس العملونه ورته نه ښودل د دوی په مقابل کې د دوی ښه پاتې کېدل د خلکو کرکه ډېریږي د حکومت سره لرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي. د نجونو تعلیم پاسنه سر خوړلې ده چې هغوی ته کوم نجونه وي هغه له منځه وړي او نور د هلکانو نه نه وځي. شاید که چېرته دغسې حالت روان وي که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې د دوی شاهدان اوسو چې د هلکانو مکاتب هم په د ګوتو پرسمایز په ځینو ولایتونو کې به وي چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب پوهنتونونه به هم بند شي.
بدن سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستلی مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. که تاسو راته وای دغه وسنې وضعیت چې په افغانستان کې روان دی دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنی شوی او ځینې ځوانان چې ایران ته تللی و هغوی بیرته افغانستان ته راغله په دې کې داسې کسان هم شته په ځانګړې توګه هغوی چې له پاکستان راغلي دي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي تحصیلونه کړي یا داسې کسان شته چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي.
مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اورېدونکو ته. مننه. کور مدان ډېر ښه پوښتنه وکړله. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې د واک ته رسېدلی دي. متاسفه دي په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول هغه به برس وسله مکاتب په بند شوله اجازه یې نشته ده ورته کار نه محروم شوله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک شوله. اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دي پېښون پاکستان راغلی دي او ایران نه چې هغه مهاجر وروڼه دي موږ خویندې سره هېواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کې که غواړو ملک په دنیا کې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسی غږ بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار وکړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیلي کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې دا چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسعه اورو خبریږو په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نور هیوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله کوم یادو په دوی کې به هم دغه خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما انداز چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي. دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته. د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یوه ښه زمینه برابره ده، خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې په زړه نښه کوي، یا په حکومت کې دغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند په بخښنې سره، ستاسې په اند باندې که چیرې څوک وغواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینی شته ده چې یعنی داسې کمی برخې شته ده چې خلک راشي پکې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېری برخې شته. همدانن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو، افغانستان چې ډېری تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی، او د همدې وجې خلک زړه نښه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پنګونې خبره کوو، افغانستان یو دغه هیواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هیوادونو کې هم د صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډیر کم وي.
سرګند صاحب، په بخښنه سره چې ساس خبره قطع کوم، تیر روز موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیک او کلچې چې خرڅېږي د دې پلورون کې موږ سره مېلمانه، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو کاغه د واده کې کونه وو، کاغه د سالګري کې کونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیل وي، یا کیک کلچې عادي اخیستل، وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو څه لري، یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلې، هغه سرمایه گذاري وکړي او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتار شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونو یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډېر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا یا پنګوال وغواړي پنګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفیږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفیږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ څرګند صاحب، په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي، برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه، د بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی؟
متاسفانه زه به ووایم چې ماته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بېکاري اتیا څلوي فیصد او اوس شپېته فیصد ده. مخکې کار لږ څه و اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه وي، عادت نه دي، کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمينه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګان دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي نو نوي کسان ورته مقرره نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې برخه کې هیڅ کوم ګام نه د پورته سره، که چیرته پورته سوي نو هغه حداقل په هر کور کې به داسې ښځه وه چې هغې به د باندې کار کوه، هغې یو وظیفه لرله، کور ته یو نفقه یې برابروله، اما هغه په کور د حداقل هغه یوه ښځه خو له دې نه خبرېدله چې دلته یوه روښانه لار شته، یعنې موږ به یو ښه راتلونکی ولرو، یو کار به پیدا شي. اما زما په فکر هیڅ کومه لاره نشته د روزګار لپاره، د کار د ښه کېدو لپاره. نو که چېرته موږ له دوی نه هیله وکړو، څوک چې په راست کې دي له طالبانو، نو موږ هیله کوو چې دې ته توجه وکړي، ځکه موږ هغه مهاجر وروڼه لرو چې له پاکستان نه راغلي دي، هغوی له دې دلته عادت هم نه دي، هېڅ لاره ورته معلومه نه ده، هغوی سره دوی کومک وکړي، لاره ورته برابر کړي، کار روزګار ورته برابر کړي.
مننه نوریه جانې، فکر کوم چې عمرخیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب، که تاسې ته راشم، د زده کړو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې هم خبرې وکړې، فکر کوئ دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمینه په اوسنیو شرایطو کې وي، سره له دې چې د سقوط نه وروسته ډېر خلک له افغانستان ووتل، هغه کادرونه ځایونه خالی شوي دي، فکر کوئ دا خلاوې به دوی ډکې کړي یا چانس به ورکړل شي چې دې برخو ته راشي دوی؟
مننه خورې، سلامت اوسېږي. متاسفانه کلونه او لسیزې مخکې موږ ډېر خویندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللي ول پاکستان ته او ایران ته، چې هلته یې ژوند جوړ کړی و، ځان ته او کار یې کول، او اوس په جبري توګه راوشړل شول او خپل هېواد ته راغله، چې دا ډېر منفي اغېز لري. دوی ته د کار زمینه تر اوسه برابر نه ده، دښته برابر نه ده. متاسفانه تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسېدلی ده، له هغه ریسه اکثریت پوهنتونونه په کول کې جنو پر مخ بند شوي دي، همدا رقم مکتبونه بال شپږمه بند دي. اوس خبره داسې ده، که موږ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو، باید زموږ ماشومان او ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کړي، او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي. او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولو که په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي، هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو نه کوي، هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده. همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې که چېرته خپل تعلیم بشپړ نه کړي، تعلیم ته مخه نه کړي، نو دا به ناوړې پایلې وري. همدا د نن ورځې ځوانان په راتلونکي کې ډاکټران کېدای شي، نرس، پیلوټان، انجینر، استادان او مختلفو ډګرونو کې. د مثال په توګه همدا د نن ورځې که چېرته راتلونکي موږ ډاکټر ورو ډاکټر مو هېواد کې خدمت کوي، او موږ به دې ته اړ نه یو چې د موږ ګران هېوادوال ویزه واخلي، او په ډېرې سختۍ په ډېرې مشکلاتو باندې، حال دا چې یو ویزه د پاکستان په $1000 ده، اوس دوی زیاته بیا تداوي ته ځي، نو همدلته به هم هېوادوال ته خدمت کوي، همدلته به د تعلیم ورته زمینه ورته برابره وي. که راتلونکي مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو، همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیا نه به دفاع کوي، او که انجینر ولرو، همدا به د انجینران به د وطن په آبادۍ کې کوښښ کوي. مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پټو غولرو یا خبريالرو، د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږبه په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږبه رسوي، لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي، په ایران کې به ظلمونه کیږي، همدارنګه بیکاره چې د تعلیم څخه به برخې دي. همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به هوادوالو غږ پورته کوي، او لاس نیوی بکیو
امر خیل صاحب دا خود په بخنه سره دا خود تعلیم هغه غټی دی چې ری کافغان جلی دا تعلیم کی کوکه کیو هلکی وکړي دا غټی ټولی لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړی کی خو اوس مال پښتنه دا چې په افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته د زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خونځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خونځي او کی کیفیت خو وي یا پانتونونو کی او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساتي پان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخه لري دا امکانات شته ده خو هغه بندیز غوندي یو نو بندیز غوندي په لګیدل دا یو دا چې هغه استادان دي مکاتب چې ول اکثره د سي اړي کې وصل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نو ویرا وستله او کله یې مراوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر دا ده چې په داسې مختمنګه په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حکیم تحری د خوانی د افغانستان جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حکیم تحریک دا وخت ورسېدل هغه کم اکثرته خزه چې ونی دا د کور نفقې دوی برابر کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرته ټولې هغه کړلې ام به دند وکړلې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې د دې په هغه کې وظیفې درلودلې د هیواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیا لپاره خدمت کوو دا د جمله څخه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې هغه به دند وسولو دا ګور دا هغه چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلور سلونو لکه خلک بیکار وسولو به دند وسولو د دوی دا هغه بچانه چې ول یا زمون بچو ول په دوی یو نو فشار غندره ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخه کړل هغه محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو هغه لدند نو په جبري توګه غوښه سول چې دا ډیر تاثیرات لري موږ هم دا تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمات وکړي او د کار زمينه سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي غوڼه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات او ګټه دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم چې یعنی د تشویشات دی وسره د کار اقتصادي ستونزې دي وسره امنیتي ستونزې دي وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دولا سره یو دوه پروژې یا هغه میراث د جمهوریت پاتې راګې پلي کړی دي نه دي د داسې کارونه ډېر ځله باید افغانستان لپاره وسی چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شوبې نه هر سمت نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانت کی نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د هغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واکټ سره ورکی یا قدرت وکول شي چې ورکول
مدانه کورودانه مرخل صاحب مدانه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمه دي سورای جان کې تاسو ته راشم تاسو ته وای مخکې مرخل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي افغان ول سره باید سیاسي برخورد نشي د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغان جنو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده
زه تر ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې او شي خو کوم ځای پورې چې مونږ دا نه دا چې سی په کول دی فکر چې دی یو سیاسي فشار دی یو سیاسي علي په توګه د افغان انجنونو د افغان خلکو د حقوق سره نو بروانه ده ځکه چې چې دا نړۍ غوړي دي په نړۍ باندې غوړي چې شهر اړي نړۍ په دې باندې غوړي چې شهر اړي دې په نړۍ په دې اساس باندې چې شهر اړي چې مونږه تاسو مونږ ته رسمیت نه راکوي مونږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي مونږ تاسو سره رسمیت ورکوو په مین کې څه دي دې وی خلک چې دا افغان انجنې دي افغان ښځې دي او دا هغوی حقوق دي نو دا سیاسي برخورده ځکه چې یو سیاسي علي په توګه د دې څخه استفاده کېږي که چېرته داسې نه وی نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري
هغه هر ډول سړي وي که مو ابتدایه وي مکتبونه وي که چېرته پوهنتون وي که ته سنتري وي که سکالرشپونه کې زده غواړي که چېرته ماسترۍ کول غواړي د سیرا کول غواړي داخل د افغانستان څخه خارج وي نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي خو اوس خو دا خو دې په لاس کښې نه ده د افغانانو په لاس کښې نه ده چې چېرته زه غواړم چې خپل خور مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خو د حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي مکتب بند کړې ده نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه باندې د وسل پکې نه شه نو د څه شی به دوی لاړ شي نو دا یو سیاسي برخورد وشو که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي مکتب ګیله وي استاذي شاګردان اوسېږي ګرده ورته لاړ شي خپل درس دې ووایي چې زه خپل خور پوهېدم که نه پوهېدم دا زما خپل یو خوښه ده چې زما په لاس کښې ده هغه جلا خبره ده خو چونکې د دولت په مونږ باندې جبدي کړې ده نو دا یو سیاسي برخورد دی تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همېشه متاسفانه متاسفانه د کلونو کلونو رئیس ته د افغان نجونو د افغان ښځو د افغانانو وګړو ټول افغانانو سره سیاسي برخورد شوي د دوی حقوق د خو تر خپو لاندې شوي دي په کوم ځای کې چې کوم چې چا لپاره که هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي د هغوی په نفه اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاړ کښې په د هغوی په مقابل کښې د افغان وګړي د ژوند د لاس ورتګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق بیا په خو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفانه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کښې ټول ملامت دي
مندنه سوریا جانې کور دې ودان څرګند صاحب که تاسې ته راشم سوریا جانې مخکې وویل چې دغه برخورد چې افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې کېږي یا ښځو سره د کار په برخه کې کېږي یو سیاسي برخورد دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارت یا طالبانو نړۍ ته ایښي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبانو ته ایښي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو تر منځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو تر منځ طالبانو شاوخوا د کوم هېوادونه چې دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هېوادونه سفیران هم منلي دي سفیران ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کېږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنې د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي
ډېره مننه زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې که تړلې وه یا اسلامي عمارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هېوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي عمارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګرانه خبره نه وه د افغانستان اسلامي عمارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یوه سیاسي موضوع وي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هېوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي زما انداده چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کړي د همدې پر بنیاد
تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل شوی څرګند صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازه رینا امیري ویلي وو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني په داسې حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلی او په دې وروستیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چېرته ده ښایي
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي عمارت چارواکي په دې برخه کښې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د جنونو پر وړاندې د کړو شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي، نو همدا علت ده چې تر اوسه د جنونو پر تړاو البته خوندې بندې او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي. نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یې، خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي، کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي، تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي. ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي، نجونې به پوهنتون ته نه ځي، یا نجونې به زده کړې نه کوي. ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو، دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخو کې په دې متفق دي چې په دې تړاو نشته.
خدانه تشریح کړئ چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي، کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتون ته؟
بالکل، دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوریا جانې، که تاسو راته وایي د اوس مال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی، البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي، تاسو خو عملته یاستې د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی ساسی پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې ونجلۍ غوندي او لخپل کور ورن راوزی او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ور باندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بیجاب خلک دي، بیجاب جل کنه دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کې نه سیستم صحیح ایجاب کړی، هتا مخې پټ د ماسک اچولې دي، ځانو سر پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا، دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوې، په دې درې ورځو کې هغه جل کې نه دوی کوم جی کړي دي، تایمنی ساحې نه جیږي له هزارګانو ساحه چورته وایي
نشته برشي
دشتی برچی نه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح دی کومر تاسو دوی ور سره تعصب لري هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فاميلي مرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي او نه معلوم چې ته وړي درې ورځې کیږي هغه جلکان چې جګی کړي درې ورځې مخکې، تر اوسه ورنه خبر نه ته هر ورځ دی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بی حجابي په نوم کله چې بیګا مې خبرونه کې ولیدل، نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدای ګرانج کړي هغه لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله مونږ کله شباهر له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جکړي نو هدا خپل کورنۍ ته خو جای ورته وخی، هغه د خمالوم سره لورګانې چیرته دي او مونږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مور او زه هته مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته بتللو، اوس په مونږ په ډار کې ونه ستلل، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مور او زه سینی ولکیږي، بیا چې مونږ ته معلوم نه ده چیرته بوت، دا مشکلات دستور زراوتلی.
او په دې اړه باندې نو ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه دا اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځي؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنې کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې سنم کوو په خو هغه مو په حجاب دلته بي حجاب څوک نه ګرځي، حتی که دوی کوم جلې حجاب لاندې پتلون اغوسته هغه تم دوی دنه پرې دي، نو هغه پتلون خو دې نه ښکاري په عبادت سره په حجاب اغوسته، دوی ولا هغه ته اجازه نه ورکي، کبه هم نه ورکي جلکانې اوس پوره حجاب کې دی، هیڅ چلې د سنست په مونږ په شاوخوا کې تیغه به حجاب وي، خو دوی یو نومبل باندې نوم باندې فقط جلکان خز شکن ذکر دی، فقط مشکل له خود سره ده، هغه کچیر ته دوی په خلطو کې په چادر کې موزي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا دی ګدای ګری په نوم یې نیسي.
امرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده د افغانستان د تعلیم د زده کړو د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولای شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي کنه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان جنو او د افغان او ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده. د موږ د افغان جنو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګیږي او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې امیندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهیږي. زما مشوره منحیث دی یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو راپردې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي او ډېر زورور شوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه زورور شي، د حجاب په ناو باندې بي عزته نه سي، بي عزتي ورونه وړي، ونه کول ول شي، بندیان نه سي. نور باید د افغانستان حاکم ته هر دې ته اجازه ورنه کی او دین الله سپکار شي. د افغانستان د جنو د دوی د بي عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کڼړي ا دې اقل دوی که په رسمیت پیژني کنه پیژني، دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کوي. د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي، د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید دوی ورکړي. د افغانستان ژوند تاسو وګورئ بل څه نه غواړي دوی. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړو، ورسې موږ وکولو چې تعلیم خپل وکړو، ا دې موږ ته د کار حق راکړو. دا چې خدای ورکړی مشروع حق ده، نه باید من دنیا موږ سترګې سره پرېږو او دې سترګې پټو
نه شي. په دې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي، خو وايي چې شرایط آماده نه دي. شرایط به برابر وو بیا به نجونې کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وايي، کله واده کوي، کله نوی ژوند پیلوي او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غوندي دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان یې کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابروي، دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه؟
د جنو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لنډ مثال درکوم. تاسو ډېرې غټې غټې سترې پروژې کوئ، اکسیتا کوئ او کار پیښو کوئ، هغې ته زمینه برابره ده او په دا اکثره ته کوونه بندونه بولو بل دا موږ خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادۍ لپاره کېږي، د افغانستان سوکالۍ لپاره کېږي، د افغانستان په پښو درول کېږي، موږ هرکلی کوي، موږ خوشحالي ګورته. مګر هم هر هغه کار چې ملي خیانت یې، لکه د اوس زمینه د کار تعلیم برابره ده، مګر هم بندیز ده، پې مکتبونه جوړونه، معلمان ولو، کتابونه، کتب، هر څه آماده ولو، ریډي ولو، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پې لګولی ده چې دا کار نه باید څه امتیاز واخلي. مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم بولس سره دا یو جفا ده، دا یو خیانت
ده. کور ودان عمرخیل صاحب، کور ودان سرای جانې، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایي اوسنیو شرایطو کې افغان ځوان څومره کولای شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
پوسنی شرایط کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیری او ماته خو نه ښکاري چې نړۍ سره څه، چې موږ د خپل ځان سره منسیریږي، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، ډېر زیات زحمت غواړي او ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. خو تېر شروع کارونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغانستانان، هغه انجینري کارکان ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولو. بند شو نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ اکثر کار دے هغه لپاره یو غټ کار کول غواړي. متاسفانه کوم یو راځي نه چې مراد هغه نه دا هغه شته لارې په موږ باندې بند کړل نو نړۍ سره به موږ زه فکر نه کوم چې دا یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي د کار څخه پاتې اوسي هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري د نوم سره آشنایي ونه لري او د نوې ټیکنالوژي د نوې حالاتو سره آشنایي ونه لري اوسدي بزان وراتلي موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان. څرګند صاحب تاسو ته راځم وخت ډېر کم ده چې نوریا جانې ته مور شو د غیر وروستۍ خبرې هم اورو. ساسې وروستۍ خبرې اورم لنډ راته وایي.
ډېره مننه. زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې چې له کلونو راهیسې یو ښه زمینه برابره ده که اسلامي عمارت تعلیمي برخه کې ټوله توجه راجلب کړي او د افغانستان هر کلي ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو ښه راتلونکی په ډېر ژر وخت کې دوی نړۍ له ځوانانو سره ځانونه سیال کړي.
مننه نوریا جان. لن تاسو ته مرزم تاسو له څرګند صاحب سره هم نظر یاستې کې نه؟
نوریا جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیال کیږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، چې حکومت له دوی نه حمایت وکړي، بل د جندر مساوي والا د سالک او جلکیانې مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیال شي. موږ جلکیانې په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښې یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو موږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت ولرئ.
طبیبانو نرغی گما سچتا سرای مانو خیما 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 سچتا سرای مانو خیما 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 سچتا سرای مانو خیما خلق پرنگ نمڑا زبط سادا یمانو خایما زبط سادا یمانو خایما زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا یمانو خیما سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو خیما We'll be right back. مشال را ترا کڑے دے
وی دا مشال را ترا کڑے دے
وی دا مشال را ترا کڑے دے
وخت ټولش پایا مانو خایا ما
وخت ټولش پایا مانو خایا ما
سچتا سرایا مانو خایا ما
زیارت زمال پارا یبلیبشه ابیت للیدا
تترنت للي مزادا زندگي لیو نہیں